کې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل، او همداراز په دې اړه خبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپله پرونۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. ټایم په 2001 کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویل یې افغانستان به د القاعده شبکې له شر خلاص کړي. ټایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخې لوبه وکړه. د سولې د خبرو په شپږ میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپوړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته یې ډاډ ورکاوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. ټایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشې شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو ډګرمن جان دارن لفټس او د پوځ جګړن رابرټ مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. ستارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو څلور کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د 4 کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حمله پر مهال په افغانستان کې و، ستارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دای هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بالاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرېږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهاره د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
دانو دسترګو د شفا د پاره او د شایست لپاره پس سنت طریقام د بس دغه لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دندې نو زیاتره خلک کوي.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون په خواني استاد پروفیسر اسیر منگل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کو.
نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کیسې ولیکل شوې.
په فنکار کې به د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شکون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي، چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څڅېږي.
په زر پاڼه کې به د لرغوني نورستان یوه فلکلوریکه کیسه ایندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به ده عباسین یوسفزی نظم واوری.
نرسان و خویند درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغېز کوي، او همدا ده چې هره ټولنه په شعوري یا غیر شعوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شعوري یا غیر شعوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پرمخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. پام دې هيله.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
رنجیت ورکشي زر پاکيږي، هغه ته وایه د نکریزو خال دګ دینه. رانجو د افغانی فرهنګ او ولسی ادب هغه مادي او مانوي توګ دی چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجو د پیغلو خایست کڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجو کارول کیږي. رانجو نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په خارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورین کې هم وایي چې ته پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی پاړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رانجه د افغانی او اسلامي دود لمخې وژدا مخینه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی، او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
نام اسمت لال یو لور انجه کارم یو لاس بوله سکاله کیر کارونه تان دسترګو د شفا د پارا او د شایست پارا سنت طریقام د بز دغه پاریم کارو کندار کی دودم دی نو زات زاتره خلګه کاری نو مرجم په دغه خطر باندې کارو چې دودم دی او شخانم کی سنت طریقام د سترګو د پارم یو ډول شپاله د زیاتر د ساره خلک ډیر استعمالي د شار خلک ډیر کم استعمالي زیاتر د ساره خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي د زمانہ سرسو نو د شار ځوانان نه خوشي و زیاتر نو و زیاتر د دوه دو ساره ډیر استعمالي
منم رحمت الله دی رانجه یو خو مر د کندهار د خلکو دوه رواج دی بل کتابی مسله سره دا سنت کار دی نو پدغه یو خو سترګه وخت وخت دغه څه خوږیږي یا شعر لیدلې بس تورې کو د طبیعت سره تورو بس په شو بد پیدلې یو خو په کښنوال چې نه پیدل مې خپل خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال مې خپلم تورو بس ام داس مثال طبیعت سره کار ووم سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری رادیوونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزيدي رنج پلورونکي همدار از وای چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولی کوټ او خاکرې څخه راوړي او تر مې د کول ورسته پلوري
ځوانم نعمت رنجه ولې اند جهش کله کې انو دغه ډبرې څخه جوړو ګوره دغه شاولی کوټ برزه انو مور سره وړي ته مور زموږ د وپ کول کې انو شاریانو باندې خسته اوس لسیاس دا په پاپا پر سلاخونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دی گزاره کیږي له جهش مال لري د سارا خلک خالي د سارا خلک چندان سیګنټوري انو د سارا خلک ډیرو کې لسیاس
مانم بشار خني د دې د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په سارا او شکاریږي دا د ډبرې شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دونه دغه نه لري لکه د مرتس وطني رانجه پاکستاني مستا ایراچ مستا وطني مستا رقم مستا وطني دغه دې د شاغه د غروج وطني
رانجه څوار لسو کال مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړی او ورسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یو دود بدل شوی چې اوس د لمنځتلو په حال کې دی افغاني انجنیر نه یوازې دا چې رانجه پسترګو کاروي بلکې ځینې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګي هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسې لیکونکو په کې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنې جاج خسته
هنر جاج
قدرت وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلې دي د افسانې پښتو افسانې سلکل نسل کلن تاریخ هم لیکلې نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې مزه مطمئنه من نوې پول چې سمره کار کوي دا یقینا چې د ستاینه وړ دي دغه یو وجه به زه دا وایم فیسبوک چې راغی نیٹ راغی نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو لپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کول ته په لاس ورغلې دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسې د ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو کو یا په لنډې کیسې خبرو کو نو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا. ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې زمونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتی مرالی پکې تجریدی مرالی روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلته هم لیکلې کېږي هلته هم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړه که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ د هغه لیکوالو شاعرانو سره ناسته لرئ هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو زه دا خبره وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه ولیکي نو د هغې یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې. زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راځ داخلي وړمبې لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي که نه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترقی مخې له راځي چې دا غړومبې افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات پکې راځي کلندر مومند او ګل عبدل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغې افسانې یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فني لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره د هغې خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. د هغې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ده ای خط پخه څنګه یې خط پخه. زه دلته کې یو څیز ولیکم هغه په کابل کې هم خلک لولي او په پېښور کې هم خلک لولي هغه په لندن کې دین دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړه ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي.
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ترې وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کولو دغسې مونږ هم دا خیال وچېره په پښتو کې چې څه لیکلې کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. هندوستان کې اردو ویلی کېږي پاکستان کې ویلی کېږي یا په ځینې نورو علاقو کې ویلی کېږي نو هغې نه مونږ دا کوو چې په پښتو کې هم پښتو مې یوه داسې ژبه ده چې په هغې کې ناول هم لیکلې کېږي په هغې کې لنډه کیسه هم لیکلې کېږي.
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې په راتلونکي کې به تاسو نور هم داسې څه اثار اردو ته وژباړئ هغه به دغه اردو ژبې سیمو ته ولېږئ یا به اردو لوستونکو ته وړاندې کوئ آیا دغه څه پروګرام لري؟
او ما یو مقالې لیکلې پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یوم په دی دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې پاغې باندې کم اغیزه شوي ده کم هغه شوي. داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي. نو دا خدای وسره خدا به چاپ کوم. د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوسدی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته. لکه دوی ورته مشرقي ژبې وایي، هغه دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغې ورباندې پوهېږي، نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي. لکه زما دا پشت افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی، دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی.
منگل سے تاسو یادونو کچھ دا کتاب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پر نصاب کے شامل کرے دا ہے، نو آیا ستاسو دا پختو کتاب دا پختو نسند پختو افسانی سلکلن تاریخ چھے دا ستاسو لکلے دا ہے، آیا دا دی پختو ہم پا پیخور یونیورسٹی یا دا خیبر پختونخوا پا کم بلی یونیورسٹی کی پر نصاب کے شامل کرے شوے دے کنا کنا یوازی ہم دا اردو پا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شامل کرے شوے
پختو والا ہم شامل دے لگا پختو دا دا پختونخوا کی خیبر پختونخوا کی جو سمر پہنچنو ندی باغی ٹھولو کی دا شامل دے اور پختو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اوی دا شامل کرے دے.
منگل جی تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نو روز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نہ پس یولسم ستمبر نہ پس تا کم حالات پا قبائلی سیمو کے پا افغانستان کے یا پسوات کے پا دغ زینو کی رامنځته شو، نو آیا دغ پا دغ ادب باندے منفی تاثیر کرے؟
دا اس ادب خو یو دا سی عکس تے ہندار دا چھے اگا پا کے طولن اگا پا کے مطلب دا دے چھے کم نمائندہ و ترجمان ادبی ناغی کے اگا دا خپل طولن اگا عکس پا کے کتلی شی، نو پا پختانو بانے چھے ست ستیریگی نو دا ٹول پا دے زمون پا دے کسی ادب کے ہمرا گلے دے پا شاعرے کے ہمرا گلے دے کچھ کم بد اثرات پا مونگو مخ کی مونگو خلق کو بدا خبر نہ منالا دیتا بے جہاد وے دا ڈیرا لویا خبر ہوش والا چی یولسم ستمبر نہ پس آگا جہاد پا فساد کے بدل اس عرصو کوئی دے دا فساد پا خواب باچا خان دا نارے والی چلے گا دا مرگ زوبلا پری دے مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تھا پسڑا سے نہ کہنے جس سے خبر ہوئی اگر خبر ہوا نے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہوا چمو دا آگو سور انقلاب را گئے نو آگے دمرا مرگ روب لوش والا چھ دا آگا ناپس بیا یولا سم ستمبر را گئے نو یولا سم ستمبر ناپس ہو چھ کمت بائیو شو آگا ہر چاہ تا پتا دا چھ صرف پختانا پا گئے کی ٹارگٹ شو نو دا چھ کم بد اثراتی آگا ٹول بکیران غیختی خو اثرات خوی مونگ نبی گتے لی خو دا دے چھ سمر جنگونا مونگ ترالو دنے خوٹون بد دی اغیز دی چې ترننه پورې مونږ ور سره مخ یو
ډیر مننه منګل سر.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بیل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ دي، تاسو له علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نور و روښانه کولو لپاره که تاسو راته ووایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې ازادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زموږ هغه رسمي یو مکلفیتي دغري ده.
که راستو دې ته چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوئ، د نظم برخه کې کوئ که په دې رڼا
وچ؟ د نظم برخه کې خو یو څه وخت به هغه ابتدا کې څه شعرونه به هم لیکل، هغه وخت وخت یو درد به وسړی سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي. تاسو په خپله خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر هم لیکه لغه وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي، د نورو خلقو شعر البته ما ته به ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه و، ځکه هم هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نه شي کولای چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي، بیا هم د شعر وایي. تاسو هغو کسانو ته څه وایې؟ د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده.
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغه سې نشي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د عامد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو بې سواده سړی و، لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی، خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دښکوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او اما غسیلی دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې او د یو سړي د خپله د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي. بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو وایئ چې شعر یو آمد ده کنه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبر څنګه؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅېږي. مشق تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو، د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج و، په کومو لیک دودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسو دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکړئ او یوه علمي پروژه تیار کړئ. د دې په خوا کې مثلا خپل تلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یونی م مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوني مسائل دي مثلا د بنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ سوي دي او راتلونکي څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 83 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیه معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه و چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څرنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراورو.
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو. لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلی ډیر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول او کبه کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قائل شول. هر سهار او ماښام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل وی چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي پسترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بی برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او د غشخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنز سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواوو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو به یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهاند کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وي. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پر لپسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانانو روزل او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انگلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لزګونه اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
بنامه درستری شکر بکنیم، بنامه فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعدا و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگرده رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2000 کال د مئی په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هېواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوت پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوت پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر ته می سلام دے، مالدارو ته می خواست دے او شتمنو ته زاری دا، د خوارو دیاړمارو و درېدلې مزدوری دا، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کے پا مندر کے پا گرجہ کے اللہ نشتا، تر سوچ دے پا زڑا او پا سینہ کے اللہ نشتا. دنیا تا با مخیال وی کافران ہم پا سجدشول، منکر متکبر او ملحدان ہم پا سجدشول. رازی رازی چی بنیادم ٹول پا شریکا تو بگار شو، رازی چه پا جڑا پا انگولا پا استغفار شو، چه زرنمو د بغض او الحاد زنی خالی کرو. اللہ مو خفا کرده ده، رازی رازی چه رازی کرو. اے ربا اے ربا طول عالم ده دی آفت نا پا امان کی، اے ربا طول عالم ده دی آفت نا پا امان کی، راگیر پا وحشتونو کی انسان بیرت انسان کی.
وبادا گرکڑی نڑے دربخے، وبادا گرکڑی نڑے دربخے، ولاڑ دشوندن پورا بیڑے کار د ظلمو دے را پورتا چکڑی زان سرا ظلمی کار د ظلمو دے تپوس چ د غریبو چوک کوی کار د ظلمو دے